گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د اسد د میاشتې لسمه د جولای د میاشتې یو دیرشمې سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بشري کونو د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش کون په فاریاب کې د طالبانو په ملاتړ ملکیان وژني او ضروري. افغان ځواکونه د هلمند خانشین ولسوالۍ د طالبانو بیرته ونیوله. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. او په ترکیه کې د جولای د 15 د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو د ځپلو لړۍ زیاته سوي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې ته په افغانستان کې د پخو ایښودلو اجازه هم ورنکړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او ناامنۍ سره سره افغان میرمنې د یو ګډ هدف لپاره چې د سولې او ثبات په هڅو کې د اساسي نقش لوبول دي خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. افغانستان ته له پاکستان نه راستانه شوي کډوال له حکومت نه د لومړنیو او دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند نماینده هیلری کلینټن او د هغې مرستیال تیم کین په پیټسبرګ کې خپلو مبارزو تا دوام ورکی. د ځغاستې د ډګر یو افغان اتل شلکلن کیمیا یوسفی د افغانستان د بیرغ لیږدونکي او یوازنی خزینه لوبغاړي په توګه د افغان ورزشکارانو په غلس کې شامل ده چې سږ کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره ریو دو جنیرو ته ځي. قدرمنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د بشری حکومت د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش ګوند په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو په ملاتړ په تور وژني او ضروري. د بشری حکومت د څار ډله وایي چې د جنبش ملیشې باید تر سرسو جنایاتو له کبله عدالت ته حاضر کړل شي، خو د جنبش ګوند دغه راپور په کلکه رد کړی دی او په څار ډلې تور لګولی چې له غرض نه ډک او ناسم معلومات خپروي. د جنرال دوستم تر کومندانې لاندې د جنبش ملیشې د چې د ملي اردو پوځیان هم ملاتړ کوي، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګیږي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تینج امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کومو وسلوالو ځواکونو برخه لرله، هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو. په دغه راپور کې د بشري حکومت د څار د ادارې څېړونکي میرمن پاتریشا ګوسمن له خولې ویل سوي دي چې په فاریاب کې وروستۍ وژنې جنرال دوستم ته د وفادارو وسلوالو ډلو د زړو بیرامو تازه بیلګه ده. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان جنرال موین فرکی فقیری امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تیره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستي ده. جنرال موین فکری ول کومندو ځواکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وځپل او لسمې څخه تښتته اړ کړل. ورمشپه دولت د وسلوال مخالفینو د خانشین په ولسوالۍ ډلې زبرد وکړ چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو څخه تکتیکی توګه پر شا تګ وکړ. اوس دغه ولسوالۍ بیرته تر دولتي واک لاندې راغلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د جولای د 13 میسه تر 2 می پوري د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی او الته لچنای چارواکو سره کتلی. د طالبانو هیئت د چین نغښتي چې په نړیوالي غونډو کې د طالبانو سره همکاري وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا شخص وویل چې طالبانو ته کوم پلاوی یا پلیټ فارم یا زمينه به ور برابر نه کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د چین ولسی جمهوریت په خې دوستانه اړیکې لري او موږ باور لرو چې په چین کې زموږ همکاران به دولت سره د دولت اړیکو ته ترجیح ورکړي او هغه ټلو ته په چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دي پلیټ فارم را مست نه کړي.
د سولې علي شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر تړاو بی خبري شي او وایي چې دا شورا په اړه هیڅ معلومات نه لري. عراقي چارواکي وایي چې جګړه مارانو د عراق په شمال کې د انرژي پر څو مرکزونو باندې دوه بریدونه کړي، لږ تر لږه 15 کسه وژلي. نور تفصیل حسیب الکوزی راکوي.
دوړه بریدونه د کرکوک په سیمه کې شوي چې د کوردانو لخوا کنټرولېږي. چارواکي وایي لومړی برید د کرکوک شمال لویدیز لوري ته په 45 کیلومتره کې شوی. برید کوونکو د ګازو د یوې فابریکې 15 کارمندانو وژل او وروسته یې چاودېدونکي مواد د ودانۍ شاوخوا نصب کړل. په دویم برید کې چې د بای حسن د تیلو د فابریکې څنګ ته شوی، ځانمرګو برید کوونکو یو انجینر وژه او شپږ کسه نورې ټپیان کړل. دغې سیمې ته یې بیا وروسته اور واچوه. په نښته کې د برید کوونکو له جملې څخه یې څلور کسه و چې درې تنه یې وژل شوي دي. تروسه معلومه نه ده چې امنیتي ځواکونو برید کوونکي وژلي که دوی ځانونه چولی دي. جعفر هاند د امریکا غږ واشنگټن.
ترکیه نن د یکشنبې په ورځ په هغو چارواکو چې ممکن په ناکامي کودتا کې لاس درلودی د هغو د ځپلو هڅې زیاتې کړي او د ترکیه د پوځ نږدې 1400 کارکوونکي د خپلو دندو لرې کړل شوي دي. نور تفصیل متیو لابد راکوي.
هغه کسانو کې د جمهور رئیس طیب اردوغان لوړپوړي سلاحکار هم شامل دي چې د دې هڅه کړې وه چې د هیواد د فوج په لوړو چارواکو او استخباراتي ادارې خپل کنټرول زیات کړي. د اردوغان سلاحکار علي یازچی په هغو کسانو کې هم شامل دی چې د جولای په 15 د ناکامې کودتا 15 ورځ وروسته ونیول شو چې د دې هڅه کوله چې د اردوغان حکومت ختم کړي. تر اوسه 50,000 ترکان د خپل دندو لرې کړل شوي دي چې 18,000 څخه زیات کسان د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. له دې مخکې په یو بل ګام کې د حکومت لخوا دا پریکړه وشوه چې ترکیه کې به فوځي اکیډمي وتړل شي او وسلوال قوتونه به د دفاع وزارت د ادارې لاندې راشي. دې سره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان غواړي چې د ناکامه کودتا نه وروسته په فوځ باندې د حکومت کنټرول زیات شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راغی.
د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي چې د غیرت په پلازمینې کې په دوو جلا جلا پیښو کې ډزې شوي. مالی رسنیو راپور ورکړی چې په آسټن کې یوه ښځه وژل شوي او څو نور کسان ټپیان شوي دي. پولیس ویل دي چې په کومه ساحه کې چې ډزې شوي دي هغه یې خوندي کړې ده. د آسټن پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ښار د مرکز څخه لرې اوسي. د سومالی په پلازمینه موګادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لښته لږه 10 کسه وژل شوي دي چې پکښې وتنه برید کوونکي هم شامل دي. د سومالی د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا ژغ سومالی څنګه ته وویل چې د برید کوونکو هدف د جنایي تحقیقاتو برخه وه. هغه وویل چې په برید کې لږتر لږه 10 کسه ټپیان شوي هم دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالکامل معلم شکري وویل چې په وژل شوو کسانو کې یو حکومتي عسکر، 15 ملکیان او 2 برید کوونکي شامل دي. د دې برید مسؤلیت د الشباب ډلې په غاړه اخیستی دي. او په جاپان کې په پایتخت کې نن رای ورکوونکي د رایو صندوقونو ته ځي چې د ښار دپاره نوی والي وټاکي. ټاکل شوي چې په 2006 کال کې به ټوکیو د اولمپیک د لوبو کوربه وي. په انتخاباتو کې 21 کاندیدان ولاړ دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکه د روانه خبرونه لومړی رپورت ته چې زمنګ د همکار عزیز الله پوپل نه په ژوندۍ بڼه د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ پاکله تازه حال احوال اوري. افغان ځواکونو د هلمند خانشین ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله، دا چې څنګه او په څه ډول او کله یې بیرته ونیوله؟ ایزولا پوپل صاحب، ستړی مشه، خپرونه ته مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د دې پوښتنې ځواب وایئ.
بلی ودرین همکاری، د 215 میوان کلی اردو له کمانډان جنرال صاحب موین فکری سره په دې رابطه مو خبري وکړه. دی وایي چې افغان ځنګړو ځواکو دغه ولسوالي نن سهار وختي تخپل ولکې لاندې په بشپړ توګه وسیده، خو نظامی عملیات لا هم جریان لري. دی ځاتي چې دلته لوی سنځه د مزکنوي ماینونو ده چې د دولت وسوار مخالفینو د خانشین ولسوالي چار چاپیر ساحه ټولی په ماینو پوښلې دي، او امنیتي کسان اوس کوشش کوي چې دغه خونسا کی. ولیکن د ولسوالی مرکز چیرې چې په یو کلا کې د ولسوالی جوړ شوی وو، دغه کلا حکومتي قواو تر خپل ولکې لاندې راوسیده، او د خانشین ولسوالی په بیلابیلو ساحو کې د پوینا چې د لټون عملیات دوام لري. خو د دې سره ترڅنګ امنیتي مقامات وایي هغه محل چې افغان ځنګړي ځواکونه د خانشین ولسوالی د بیرته نیول کېدو لپاره په پوځي عملیاتو بوخت وو، د دولت هغه وسوار مخالفین چې پر دې ولسوالۍ حمله کړې و، دوی وایي چې اوس په نادری ولسوالۍ کې خپل بریدونه پیل کړي. یعنی هغه وسوال لا ما ځای څخه تللی له خانشین څخه، خو په نادری کې د پرون ماښام رئیس جنگونه شروع کړي دي چې نن لا هم جریان لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې د نادری ولسوالۍ په دغه تازه نشوتو کې نه تنه د دولت مخالفین وجل سوي دي، او 15 نفر نور زخمیان دي. دغه راز د حکومتي طرف څخه هم د خلکو په اړه باندې وایي چې درې تنه امنیتي کسان وجل سوي دي او 3 نفر نور زخمیان دي، او جنگ د نادلي ولسوالۍ په شمالي برخه کې په 5 کیلومتر کې اوس هم جریان لري.
بله، څه ویل کیږي چې دغه جګړه چې دا تاسو یو چې اوس هم جریان لري، دې ته هم څوک په قوت کې دي کومه غاړه، او حکومت څه وایي؟ ډاډ ورکوي چې دغه سیبه به مونیول شي کنه؟
بلې، و امنیتي مقامات په مجموع کې وایي چې ساحې ته تازه دم یا خاص ځواکونه رسیدلي دي. خو مهم مشکل چې خلک یادي په منطقه کې هغه دادی چې وایي هغه جنگیدونکي وسلوال پر یا پر خانشین باندې حمله کړې و، یا هم اوس په نادلي ولسوالۍ کې جنگي. دا وایي هغه وسوال دي چې مخونه پټ دي، په محلي ژبه باندې خبرې نه کوي، او تر ډیره پورې تعبیر دادی چې دا بهرني وسوال کسان دي. دوی وایي چې ډیر زیات مجهز دي، مګر افغان ځواکونه هم د دې کسانو د ځپلو لپاره وایي چې صحیح ته، اما د محلي کسانو چې سره چې موږ په نادلي ولسوالۍ کې خبرې وکړې، دوی وایي چې افغان ځواکونه تر ډیره پورې په هغه خپل موقعیتونو کې دي. کوم دغه سیب محسوسېدونکي پیشرفت اوس پر لاندې شوی.
اوس لپاره مننه تازه حال احوال سره د لپاره به بیا هم تاسو سره په اړیکه کې اوس کوم ودان په فلسه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
افغانستان ته له پاکستان رسانه شوی کډوال له حکومت نه د لومړی او دوامدارو مرستو غوښتنه کوي. دوی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فشارونو له امله د راستنېدو بهیر ګړندې شوی وایي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو موسسو سره کار کوي څو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه هیواد ته تازه راستنه شوی افغان کډوال وای هم د ستونزې ده چې د سکا کوبو او سرپناه نه لري، ماشومان له خونځو څخه محروم دي، او دوی ته کار نه پیدا کیږي. د دغو راستنو شویو کډوالو لډلې جنو د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. دوه تنه راستنه شوی کډوال بشیر حسین او محمد الله وای
احمدی مول فلان ماجر پاکستان بودیم، پاکستان برگشتیم به افغانستان. بسیار ماجرین بسیار به حالت های سختی گذران میکنن.
به خرد حکومت یو دست فکر ارده او که چه در خلق در یو دست زمینه برابره که در کار در روزگار.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 200,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې دا لړۍ په دې وروستیو څو ورځو کې لا پسې چټکه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې څه باندې 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ډیری یې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دي. خاغلی میاخیل زیاته کړه افغان حکومت له یو شمیر نړیوالو اړوندو موسسو سره په ګډه کار کوي څو د نویو راستنو شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ له بیلابیلو ادارو سره کار کوو ترڅو هلته انکشافي پروژې تطبیق شي، مثلا دوی ته روغتیايي خدمات، هلته کلینیکونه جوړ شي، ښوونځي پکې جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو رسولو مسله ده، د دوی د اپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل دي چې موږ له یو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه د هرې ورځې په تیرېدو د کډوالو د راستنېدو لړۍ مخ په چټکېدو ده چې د دې ستونزې هوارۍ د کډوالو چارو وزارت له توان څخه وتلې خبره ده. د کډوالو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي. بلور ته په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د راستنېدنې پیسې چې پخوا $200 وې، اوس یې $400 کړي دي. خغلی فرهاد ازادي رادیو ته وویل اداره یې له هغه کډوالو سره د کور جوړولو مرسته کوي چې ځمکه ولري. ورسته له هغې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې، په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شول. په تورخم کې له شخړې وروسته په پاکستان کې هم خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل شو چې له دې سره افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو چارې چټکې شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او ناامنۍ سره سره افغان میرمنې د یو ګډ هدف لپاره چې د سولې او ثبات په هڅو کې د اساسي نقش لوبول دي خپل مبارزو ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې یوه ډله افغان ښځو ته چې د ټولنې د مشرتابه دنده لري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا بلنه ورکړل شوې څو په سوله کې د هغوی اوسنی او تاریخي نقش وارزول شي. برېښنا عمرخیل د همدې مخکښه میرمنو سره د امریکا غږ په دفتر کې خبرې کړې، په ګډه یې اورو.
دا عادي میرمنې نه دي، دغه میرمنې د خپلې ټولنې د مشرتابه لپاره ټاکل شوې دي او په تیرو څو لسیزو جګړو کې دوی په سیمه ییز او کله ناکله په ملي کچه آزمویل شوې دي. د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ مشره زرغونه بلوچ وایي چې د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د کلیو له ښځو سره کار کوي چې ماشومان له جګړې وګرځوي او تعلیم ته یې مخه کړي، خو د خپل د امنیت په اکله اندېښمنه ده.
امنیت مو هر سانه او هر دقیقه چې موږ د کور سره وزو زموږ ژوند د تهدید او مرګ سره مخامخ دی. دا چې بیا هم په کندهار نسبتا تر نورو ولایاتو، یا که په عموما ووایم چې تر دا څلور دېرش ولایاتو کندهار کې امنیت ښه امنیت دی، ځکه چې دا زموږ قمندان مو یو تکړه قمندان دی، ډېر کار کوي په کندهار کې، امنیت یې ډېر راویستلی دی. خو بیا هم د ښځو دپاره امنیت د ژوند ډېر ګواښ تهدید سره مخامخ دی. په تېره بیا مخکښ ښځې
میرمن بلوچ وایي په کندهار کې د مخکښو ښځو د خوندیتوب لپاره یې له حکومت نه د امنیتي ساتونکو غوښتنه کړې ده، خو د بودیجې د کمښت له وجې دا غوښتنه راده شوې ده. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو نه وروسته افغان میرمنې د خپل هیواد په بیا رغونه کې د قبایلي اختلافاتو د حل نه نیولې، عدالت ته د لاسرسي او د افغانستان په ملي اردو کې تر دندو پورې مهم نقش لوبولی دی. ډګرمن فهیمه مسبا پنایی چې د 14 کلونو را په دې خوا په افغان ملي پوځ کې دنده ترسره کوي وایي ویاړي چې د افغان نارینهو او ښځو نظر په افغان پوځ کې د ښځو د حضور په هکله د تیرو کلونو په پرتله بدل شوی.
مونږ اوس په دریو برخو کې انجونو ته روزنه ورکوو. د اکاډمي برخه چې اوس د مارشال فهیم د ملي اکاډمي په نوم یادیږي، هلته د لایسنس په سویه د څلور کلونو لپاره تحصیل کیږي. ځینې انجونې د افسرۍ په یو کلنۍ کورس کې درس وایي. زموږ په کنډک کې هم بریدمن، هم افسر او هم سرتیری روزل کیږي. مونږ سږکال 110 انجونې د تعلیم لپاره ترکیې ته لیږدولې دي او ټاکل شوې ده چې د انجونو د تشویق لپاره یو شمېر انجونې هند ته هم ولیږو.
د افغانستان په پوز کې د ښځو شتون نوې خبره نه ده. افغانان د جنرال سوهیلا او جنرال رازیه او اوس د جنرال خاټول محمدزی د نوم سره آشنا دي چې د قمندانۍ په پوستونو کې کار کړی، خو په دې توپیر چې د میرمن پنایی په وینا په تیرو وختونو کې افغان پوز کې ښځو ته محاربوي نقش نه ورکول کېدو او د شپږو کلونو را په دې خوا ښځو او نجونو ته د پوځي تعلیماتو ورکول پیل شوي دي. په دوی کې تر ټولو ځوانه میرمن اغلې سیرینا فیضی ده. چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده. هغه وایي چې یوازې په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکوره بهر د ښځو د کار په وړاندې د اخلاقي فساد، امنیتي مسلو او نورو ستونزو په وړاندې نه، بلکې په ټول افغانستان کې د ښځو د دغو ستونزو په وړاندې باید مبارزه وشي.
اول خو یو یادونه وکړم چې مخکې کندهار هغه سي ولایت چې یو شخص په سیاسي هغه ک بل خصوص ښځینه نه سپیکول چې د باندې راوځ خپل کور څخه د چې به کلیدی په سیاسي برخې ته کار کوي او ته زیات رولسوالي پر د میرمن سره خبرې کوي یا یو پروګرام جوړي میرمن د رولسوالي څخه دعوته یا خپل کمپاین په ډیر د دیواري کمپاینونه زوایم یا خپل خپل زما شخصا خپل کمپاین مش په دې سي د غسر مختبو چې ټول میرمن یعنی اکثر میرمن لاره مش پروګرام او ته پروګرام کې مشر سترګو کوي.
دا ټول افغان خزي په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف د خپلې مبارزې په دوام باندې ټینګار وکړ او د نړیوال ټولنې نه وغوښتل چې په دې حساس وخت کې افغانستان یوازې پرې نکدي، کنه نو هغه پرمختګونه چې د 2001 کال نه راپدې خو شوي خای له لاسه ووزي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، د جمهوریت ریاست ټاکنو ته کاندید هیلری کلینټن ټیم کین خپل مرستیال ټاکلی. دا چا غوښتوک دی په رپورت کې یاورو.
یو معمول سیاستوال چې په شهرت پسې نه ګرځي او ځان ساعت تیر او ټوکمارم نه بولي.
له همدې کبله زه د هغې سره یم. آیا تاسو به هم ورسره مل شي او کنه؟
خو د هغه تر څنګ د میرمن هیلری کلینټن موجودیت نوی انرژي رامنځته کړي. د ښاغلي ټیم کین ټاکنې ته د یوې خوندي او طبیعي انتخاب په سترګه کتل کیږي. ټیم کین تیر دویش کلونه د سیاست په ډګر کې تیر کړی او خپل دا اوګدلارې په خاروالۍ کې د مشورتي شورا لټیټه کچې پیل کړي او ځان یې د ورجینیا د ایالت د والی او سناتور تر لوړ دندو رسولی. ښاغلی کین چې د امریکا په لویدیځې سیمې اړه لري، د مزوري په پوهنتون او تر هغې وروسته په هارورد پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. هغه یو کاتولیک دی. ټیم کین یو کال پوهنتون ته نه لاړ او په هندوراس کې د یو مسیحي تبلیغي په توګه کار وکړ چې هسپانوی ژبه یې هم همال ته زده کړه. ښاغلی کین وایي هغه بېوزلي چې د مرکزي امریکا په هیوادونو کې ولیدله، دی خدمتي کار ته وهڅاوه. په همدې ترڅ کې هغه د خپل ژوند د راتلونکي ملګري او اوسنۍ میرمنې سره هم آشنا شو.
دا زموږ د هیواد لپاره ستونزمن وختونه دي، خو موږ کلک او غښتلي خلک یو او دا هغه څه دي چې ما د خپلو خلکو نه زده کړي دي. بدې ورځې به تیرې شي، خو غښتلي خلک تل پاتې.
ښاغلی کین وایي د هغه دپاره له کړاو نه ډک وخت هغه و چې دی د ورجینیا د ایالت والی و او د دې ایالت په ورجینیا تک نومي پوهنتون کې د یوه محصل په لاس زیات شمېر نور ځوانان وژل شول. ښاغلی کین تر هغې وروسته د ایالت په کچه د رواني روغتیا اصلاحاتو ته زیات پام واړوه. د دیموکراتانو د ملي کمیټې د مشر په توګه په 2008 کې د هغه نوم د باراک اوباما دپاره د مرستیالانو په احتمالي لیست کې هم شامل شو. اوس د میرمن هیلری کلینټن د مرستیال په توګه د ښاغلي ټیم کین ټاکل کېدن هم وستایل شول او هم یې په اړه شک او تردید ښودل شوی.
زما د دې دریز خوښ دی او زه فکر کوم چې دی به په ټاکنو کې د ډیموکراتانو د بری چانس لوړ کړي. زه په میرمن هیلری باندې زیات اعتبار نه لرم، نو هر هغه څه چې د ګوند څخه وایي نه یې اورم.
دا سناتور زیار باسي څو د نومبر تر میاشتې پورې د میرمن کلینټن په اړه د ځینو خلکو د منفي نظر په بدلولو هغه د لومړنۍ جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. خایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ځغاستې د ډګر یو افغان اتله شل کلنه کیمیا یوسفی د افغانستان د بیرغ لیږدونکي او یوازینی خزینه لوبغاړي په توګه د افغان ورزشکارانو په هغه لیست کې شامل ده چې سږ کال د المپیک په لوبو کې د ګډون لپاره ریو دو جینیرو ته ځي. د یوسفی لپاره چې په ایران کې پیدا شوی مهاجر ده، لوی سټیج ته د رسیدو لاره له کړاوونو نه ډکه وه. د هغې کورنۍ د طالبانو له ویرې د خپل کور او هیواد پرېښودو ته اړه شوه. دا چې هغه په یو پردي هیواد کې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره څومره زیار ایستلی راځي رپورت په غاډه وورو.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د پاره په یو پردی هیواد کې د لویدو پر مهال په ورزشي فعالیتونو کې چې ډیر مینه ورسره درلوده د برخې خستو فرصت نه و برابر.
خورد کې بودم چون ایران
کله چې په ایران کې ومن د ځغاستې په سیالیو کې د افغان میرمنو پر ګډون باندې بندیزونه لګیدلی وو. که څه هم چې ما یو څه تمرینات کول خو د ایراني ورزشکارانو سره مې د سیالۍ اجازه نه درلوده.
تر ټولو حساس پړاو هغه و چې کله هغه ولس کله نه و. هغه د افغان حکومت لخوا د ورزشکارو نجونو د تشویق او موندنې لپاره په یوې سیالۍ کې تر ټولو لومړی مقام وګاټه او خپل وړتیاي نورو ته ثابت کړه. هغه راتلونکي درې کلونه په دوامدار توګه خپل تمرینونه ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د ښوونځي زده کړې هم ورپغاړه وي.
نه خیلی اول که شروع کرده بودم خب سخت بود دومیدن رشته سختیه.
با پیل که دا کارت دیر گرانو خو کلا چی ما و رو رو برای لاستر آورنو پر نفس بنده می دارد زیاد شو.
یوسفی ده 2015 کال پا پای که ده اتلتیک ده تیم غری توب تر لاسه کرد او ده هم ده کال پا پای که پا هند که ده جنوبی آسیا ده هیوادونو پا سیمه زلوبو که هم برخوا واخسته. کسا هم چه هیواد ده کون مدال رانو ورخو زیار او ورتیاته ده افغانستان ده اولمپیک کمیته پاملره نور واوخته. یوسفی وای کله چې کمیټې دا پریکړه وکړه چې هغه به بیرغ لیږدوي نو ویاړ او خوښي دا و چې په نړیوال سټیج باندې د هغه هیواد بیرغ رپوي کوم چې دا ورپورې اړه لري.
خب ما
که څه هم چې ما په ایران کې تمرینات پیل کړل خو زه له پیله تر اخره یو افغان ورزشکار وم.
په افغانستان کې د ننه ورزشکاران د راز راز ستونزو سره مخ دي. غازی سیدیم چې په 1900 کې جوړ شوی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خلکو ته د جزا ورکولو د میدان په توګه هم کار ترې اخیستل کېده. دا په افغانستان کې د ګڼ شمېر ورزشونو دپاره یوازنی سپورتي سیدیم دی.
هو دغه سې ډېر راسره شوې تمرین کې به لګیو ته باندې مدرس غږ شو مونږ ته به ویل چې بس تاسو لاړ شئ دې ځای نه ډز وړوز دغه تاسو تم پته دغلته مونږ سره نږدې دی پلي محمد خان باندې دغه دغه شو دغه مشکلات خو ډېر دي دغلته خو خپل تمرین مونږ بیا هم خپل تمرین کوو.
افغانستان تر اوسه پورې د اولمپیک د اوړي په لوبو کې دوه مډال ترلاسه کړي. دواړه ځلې ویاړ روح الله نیکپا د افغانستان لپاره ګټلي. د یو زر یوم نه راپدې خوا دا ځل به پر یو کې د افغان لوبغاړو د هیئت لپاره څلورم ځل وي چې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب لوبو ته درېږي. ښایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د مهم خبرونو لنډیز د بشری حکومت د څار ډله وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنبش کون په فاریاب کې ملکیان چې پښتانه دي د طالبانو په ملاتړ د ملاتړ په تور وژلي او ضرورولي دي. د بشری حکومت څار ډله وایي چې د جنبش ملیشې باید تر سرسو جنایتو له کبله عدالت ته حاضر کړل سي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو د 40 ساعتونو په څخه په کمه موده کې دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوند پولي اردو قمندان جنرال معین فکری امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو تېره شپه بیرته د خانشین ولسوالۍ ته خپلې ولکې لاندې راوستې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو ته د فعالیت زمینه مساعده نه کړي او په رسمیت به ونه پیژني. د رایټرز خبري آژانس خبر ورکړی چې د جولای له 13 څخه تر 22 پورې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عباس سنګزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت د چین په بلنه پیکینګ ته ورغلی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا ژغ ته وویل چې چین طالبانو ته کوم پلیټ فارم یا زمینه نه برابروي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې په برید کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي دي چې پکښې 8 تنه برید کوونکي هم شامل دي. د سومالیا د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا ژغ سومالیا څنګه ته وویل چې برید کوونکو هدف د جنایي تحقیقاتو برخه وه. د امریکا د ټکساس ایالت چارواکي وایي چې د غیرت په پلازمینه کې په دوه جلا جلا د ډزو پیښې شوې دي. مالی رسنیو راپور ورکړی دی چې په اسن کې یو ښځه وژل سوي او څو نور کسان ټپیان سوي هم دي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د نن شپې د خبرو اترو غوښتو شنه په خبرونه کې په کومه موضوع بحث شو. ورځ تر بلې افغانستان ته د راستنېدونکو افغان مهاجرو کورنیو شمیر ډېریږي. له پاکستان افغان کډوال به په کومو شرایطو وطن ته راستنیږي؟ راستنیدونکو کورنیو ته په وطن کې د ژوند شرایط څومره برابر دي؟
دا نور ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې د اساسي جز په توګه د خبرونه برخه واخلئ. قدر منوریدونکو په څولند شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلي کې اوریدل مه هیروئ. تر بیا الله مالش.
رادیو